السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2022 کال د دسمبر د میاشتې 2 منیټه ده مليحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمه پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه له بوريوال کاکړه
نمړای دا مهم خبرونه سرټکی باجوړ امن جرګي اعلان کړی چې د بدامنۍ پر ضد به د دسمبر په وروستۍ اونۍ کې پراخ احتجاجي جلسه کوي. د آزاد اروپا رادیو مشر د طالبانو لخوا د خبرونو د ترانسمیټرونو تړلو اقدام خواشینونکی بللی او د امریکا او فرانس ولسمشرانو بیا ژمنتیا ښودلې چې پر اوکراین به د روسي یرغل پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. اوس بشپړ خبرونه. باجوړ امن جرګې اعلان کړی چې د بدامنۍ پر ضد به د دسمبر په وروستۍ اونۍ کې پراخ احتجاجي جلسه کوي. دا پریکړه د دسمبر په لومړۍ نیټه د باجوړ په مرکز ښار کې د یادې جرګې د مشرانو په غونډه کې شوې ده. د غونډې یو ګډونوال او د پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان مشال رډي ته وویل حکومت د روان کال په اګست کې له دوی سره د امن پر ځای کولو لپاره کړې یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې.
زمنګا په 2% خلک امن گرفتاری یو چې کم خلک گرفتار شي ناغه زمنګا د پولیس ته ناقص انویسټیګیشن د وجنه په دوه مدریمه پېښې باندې راغوي ضمانتونه او شی وغره هاشي. خو په دې باندې منګه متفق شو چې منګه د حکومت سره کمی خبرې شوې او چې کمی وعده منګ سره کړې وي منګه دا غیر نمایوسه شو او دوباره به منګه د احتجاج لار خپلو.
د خبر پښتونخوا حکومتي او امنیتي چارواکي وايي دوی په صوبه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسه کې پرون د نجونو پر یو سکول د وسلوالو په ډزو کې یو ځای تن وژل شوی او د پوځ یو ساتيري ژوبل شوی دی. د اعظم ورسک اتانی د پولیسو مشر عالمگیر مسید د دسمبر پر لومړۍ نیټه مشال رړي تویل د نجونو پر شوونځي ای آرمی پبلک سکول کې د یوې غونډې پر مهال ډز شوی دی. مسید وای د پوځي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې ده. د تیرې کې طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ویلي چې په اعظم ورسه کې پر پوځ برید کړی دی. نن د پښتنو د یو وتلي مبارز عبدالصمد خان اڅکزي 49 تلین لمانځل کېږي. په خان شهید مشهور عبدالصمد خان اڅکزی د 1908 کال د جولای پر 8 د ګلستان په عنایت الله کاریز کې زیږیدلی و. هغه د پاکستان له جوړېدو مخکې او بیا وروسته د پښتنو په ملي او سیاسي مبارزه کې ځانګړی رول لوبولی و. نوموړي د انګریز او تر هغه وروسته د پاکستان په زندانونو کې شاوخوا 1.5 کاله بند تیر کړی و او بالاخره د 1903 کال د دسمبر پر 2 په کوټه کې په خپل کور کې د خوب پر حالت کې په لاسي بم کې وژل شوی و. عبدالصمد خان اڅکزی د سیاست ترڅنګ د پښتو ادب او صحافت په ډګر کې هم فعال رول لوبولی او یو شمیر کتابونه یې لیکلي او ژباړلي. د آزاد اروپا رادیو مشر د طالبانو لخوا د خبرونو د ترانسمیټرونو تړلو اقدام خواشینونکی بللی دی. د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي مشر جیمی فلای د دسمبر پر لومړۍ نیټه هوډ ښودلی چې د آزاد اروپا رادیو به خپل ادارتي تګلاره د دې لپاره بدله نه کړي چې ګواکې خبرونې دوام وکړي او یا هم په دې خاطر به د طالبانو غوښتنه ومني. دا له هغه وروسته ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشریاتو رئیس عبدالحق حماد د دسمبر پر لومړۍ نیټه پر ټویټر په بیان کې دعوه کړې چې د خبریالۍ اصولو نه مراتولو پر سر د افغانستان په 14 ښارونو کې پر اف ام د ازادي راډیو د خبرونو ټرانسمیټر تړلی دی. خو د طالبانو حکومت له دې پرته نور هیڅ تفصیل نه دی ورکړی او نه یې هم دا ویلي چې په کوم خبر یا رپورټ کې ازادي راډیو د خبریالۍ اصول له پامه غورځولی دی. د افغانستان د شوزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امری وای د یو شمیر اسلامي هیوادونو له سفیرانو سره د افغان جنو پر تعلیم خبري کړې دي. نموړي د دسمبر پر لومړۍ نیټه پر ټویټر لیکلی چې په دې لړکیه د ازبکستان، متحده عربی اماراتو، پاکستان، تیونس، انډونیزیا او اسلامي همکاري سازمان له استاذو سره لیدلې دي. د دې په وینا هغوی ټول له دې سره متفق دي چې د افغانستان د جنو زده کړې ضروري دي. طالبانو د 2021 کال د اگست پر 15 پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې تر شپږم ټولګي پروته پرته د نجونو ټول ښوونځي تړلي دي. د امریکا او فرانس ولسمشرانو بیا ژمنتیا ښودلې ده چې پر اوکراین به د روسیې یرغل پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. امریکایي ولسمشر جو بایدن او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون دا څرګندونې د ډسمبر پر لومړۍ نیټه په سپینه ماڼۍ کې د لیدو کتو پر مهال کړې دي. د مشرانو تر ملاقات وروسته خبری غونډی ته ویلي چې دوی به له روسیې څخه د هغو پراخو ثبت شویو ظلمونو او جنګي جرمونو حساب اخلي چې روسي ځواکونو او د دوی لاسپوڅو په اوکراین کې ترسره کړی دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د باجوړ امن جرګې په یو غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امن ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان شوال اوسیدونکو په حکومت غږ کړی چې د دوی د واپسۍ د دوی د ډومیسایل تر څنګ نورې غوښتنې دي ومني.
غټه مسله یې میرو د حد بندې دو د شاول د حد بندې دا پرېکړه وشولې چې سه پرامیشته دغه حقوق ملو شوي نه وي د شاولو له امیر بلاخر مجبوریږي روډ بندوي.
شنون کې یو خبر یالان وای په پاکستانی میډیا کې د پښتنو ستونزو ته کوریج نه ورکول کیږي. وابه ورو چولې
ترګر تنظیمونه د صافیانو له دړکی و غیره ورکي
بس وګوري سوات نونسا وزیرستان مومند باجوړ د طالبانو په ضد خلک پاسي دو د پاکستان میډیا کې یو ځکه ما ته کوریج بلاونه شو.
د خیبر پتیرا کې د بیړنې او خدماتو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه خپل خدمات وړاندې کول پیل کړی دي.
سمدستی توګه باندې هلته یو ویل اکوپټ ایمبولانس او لس کسان د ریسکیو ورمن ټوټو عمله په غزي کې او درولې شول. هر قسمه ایمرجنسی په دوران سہولیات فراهم کوي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د باجوړ امن جرګې ویلي د روانې میاشتې په وروستۍ یا اخري اونۍ کې به د امنیت لپاره یوه لویه جلسه کوي. پرون په ښار باجوړ کې د جرګې ګډونوالو وویل چې د راتلونکي غونډې لپاره به د ډسمبر په 15 عوامي نشګون په ټول باجوړ کې د سیاسي، سماجي، کاروباري او نورو خلکو سره ویني او ورسره به د راتلونکي لایحې عمل په اړه مشوره هم کوي. د جرګې ګډونوالو وویل چې د پتو یا کلنک اخیستنو او هدفي وژنو مخنیوي لا هم نه دی شوی نو حکومت باید خپلې ذمہواری پوره کړي. تر دې وړاندې په سپټمبر کې امنیتي چارواکو په یو غونډه کې ویلي د پولیسو او ملیشې ځواکونو غړي ځای پر ځای دي او د امنیت ساتلو لپاره کوششونه کوي. د مشال ریډیو خبریال شانواز سرکزی اورو.
د باجوړ امن جرګې یو وار بیا د امنیت د قایمولو غوښتنه کړې. د دسمبر په اوله نیټه خار باجوړ کې په یو غونډه کې ویلي د اگست پوش په گوشتمه چې دوی کومې 12 غوښتنې د حکومت نه کړې وي باید هغه عملي شي. په دغه غوښتنو کې تر ټولو اولنۍ د هدفي وژنو او ورپسې د بتو یا په زور د پیسو غوښتلو ټلیفونونو مخنیوي شامل و. په خار کې په شوې غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی د قومي سیبلی غړی اخوندزاده چټان هم شامل و.
تر اوسه پورې زمونږ یو مجرم گرفتار نه شو. په نور علاقو کې م حالات ډیر ښه نه دي خو هلته کم از کم چې واقعیت وشي نو په 85% کم از کم داغې ملزمان گرفتاریږي. خو زمونږ په 2% خلک امن گرفتاری یو چې کم خلک گرفتار شي نو هغه زمونږ د پولیس د ناقص انویسټیګیشن د وجې نه په دویمه درېمه پیشې باندې د هغوی ضمانتونه وشي او غیرې حاشي. خو په دې باندې موږ متفق شو چې موږ د حکومت سره کمې خبرې شوي هغو چې کمې وعدې موږ سره کړې وي موږ د هغې نه مایوسه شوي یو او دوباره به موږ د احتجاج لار خپلو.
د اګست په 19 ماښام د باجوړ د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې لخوا په ښار کې د امنیت لپاره پرلت شروع شوی چې 8 ورځې وروسته د اګست په 26 دغه پرلت د ځایي انتظامیې سره د مذاکراتو وروسته ختم شو. مذاکراتو کې جرګې انتظامی چارواکو ته 12 غوښتنې هم اخودلې وي. دا جوړ کې د امن لپاره په توندې سره هغه مهال غوونه پورته شو کله چې د اګست په 14 په سالارزو کې د خار باجوړ بلدیاتی ناظم سید بادشاه په غاړي به بچاودنه شوه. سید بادشاه د جمعیت العلماء اسلام فیډلی سره تعلق ساتي او نوموړی په دغه چاودنه کې سره د ملګرو بچ شوی. د خار باجوړ په دغه غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال نثار باز هم شامل وو. باز مشال لري وویل د دوی ګوند ته ذمہواري سپارل شوې چې په 15 دسمبر به دوی د باجوړ د خلکو، کاروباریانو، سیاسي خلکو او نورو سره ویني او د را روانې جلسې او یا پرلت د پاره ور سره مشوره هم کوي. د نثار باز په وینا چې غټه جلسه به د دسمبر په اخري هفته کې کولای شي.
د بتو کال زم خلکو ته کوم ډیر روان دي په دې جرګه کې دا پریکړه مو شو چې دا کوم اوس د بدمنۍ د لهر شروع دی دا ټارګټ کلینګ روان دی او یا د دماکی کیږي وخت په وخت باندې حکومت او زمنګ چې کوم دلته سکیورټی فورسز دی یا ځلی انتظامیه دا صوبایي حکومت دی هغه په امن قائمولو کې چې کوم دی ناکامه شوی دی، نیت وځه ورځ تر بله خرابیږي.
د باجوړ دغه جرګې په حواله سره خو د باجوړ انتظامیه لخوا کوم بیان نه دی جاری شوی. البته د ستمبر په 13 د ترکانی او عثمان خیلو شریکه جرګه کې د کمشنرې انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو په شمول قبایلي مشرانو ویلي د پولیسو او د ملیشي ځواکونو غړي ځای په ځای دي او دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخلي. ولې چارواکو په ولس هم غږ کړو چې ولس هم د امنیت ته قائمولو لپاره او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د دوی سره مرسته وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان ځینو مرکزی رسنو د روانو چارو پروګرامونو قربانه مني چې د پښتون میشتو سیمو بدامنی د دوی د پروګرامونو موضوعونه جوړیږي. دی وایي د دې وجه په هیواد کې په تیزی سره بدلیدونکي سیاسي او اقتصادي حالات دي. تفصیل له اسرار العالمومن پر رپورټ کې.
د هم نیوز ټي وي چینل مشر او د روانو چارو پروګرام قربا محمد مالک وایي د خبرونو ته د پاکستان د ملي رسنیو په بحثونو کې لدې کبله زینور کل کیږي چې هلته په ملک کې روان سیاسي اړې غړې سیلابونه او اقتصادي ستونزې د دې خبرونو موضوعات جوړیږي.
او پهلې تھا کې شاید عمران خان صاحب پورا دھرنا کریں گے.
لومبه دا خبر کې دی چې کې دې شي عمران خان غټه درنه وکړي او خارونه باندې کړي. بیا دا خبر شروع شو چې څوک به د پوز نوې مشر جوړیږي. چې دغه هر څه وشو بیا د صوبایي اسمبلیو د ماتولو خبرې شروع شوې. نو دا هغه موضوعات دي چې په ملي رسنیو کې د پښتون میشت سیمو د امنیت په موضوع غالب کیږي، خو د امنیت په موضوع زیات تمرکز پکار وو.
محمد مالک د دسمبر په لومبۍ نیټه مشال ډو ته ویل چې د پښتون میشت سیمو په بدامنۍ لدې کبله هم په مرکزی رسنیو کې باسونه نه کیږي چې تر ډیره وخته د بدامنۍ منظرنامه واضح نه و. اور د په خبره صوبایي او مرکزی حکومتونه هم په دې اړه یو خلن دي. بلخوا د ډان ټي وي د روانو چارو پروګرام کوربا عادل شازیب بیا وای خبريالان د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې د امنیت پر موضوع لدې کبله خبرې نه کوي چې بیا د هغوی خپل ژوند له خطر سره مخ کیږي. نوموړي د دسمبر په لومبۍ نیټه مشال ډو ته ویل چې اوس هم ځنو خبريالانو ته د لکې ورکل شوې دي.
تر اگر تنظیمونه دا صافیان ول دڑکی وغیرہ مرغی خیبر پختونخوا کې لکه دا سواد کې چې سوسو یا پدیر کې چې کوم ایکټیویټی روانه ده یا په خوانی قبایلی سیمو کې چې کوم ایکټیویټی روانه وا باغی هم چې کوم جرنالستانو په رپورٹنګ کړی دي نو هغه کې هم یو سوتا الریډی تھریډ سو دا کوم ملاو شوی دي چې را پام کوي دې اړتا دا فوکس کې دا سیزن ډیر مراولې.
د نیوز ون ټي وي چینل د روانو چارو د یوې خبرونې قربانا غریده فاروقي بیا وایي چې پاکستانی ریاست لړیر وخت رئیس بلوچستان او د خبر پختونخوا قبایلی سیمې لپاما غورځولي او د دې په خبره هم دغه وجه ده چې په مرکزی رسنیو کې د دې سیمې خبرونه د باسونو موضوعونه جوړیږي. نوموړي د دسمبر په لومبۍ نیټه د وضاحت لور کولو ډډه وکړه چې دغه سیمې ولې ریاست لپاما غورځولي، خو زیاته یې کړه چې دا تګلاره په خلکو کې د ریاست خلاف نفرت زیاتوي.
د دې غټ اثر مونږ په داسې شکل کې ګورو چې په پښتون میشتو سیمو کې د ریاست د پالیسیو خلاف یو پیاوړی غږ راپورته کیږي او احساس محرومي زیاتیږي. نو چې کله پښتانه ځوانان دا ګوري چې په پارلمان او رسنیو کې د دوی غږ نشته، نو بیا به دوی غیر جمهوري لارې خپلوي او په بلوچستان کې مونږ دا وکتل.
پیخور پونتون د جرنلزم څانګې استاد سید عرفان اشرف بیا پر دې آن دی چې پاکستانی رسنۍ د پوځي اسټابلیشمنت په کنټرول کې دي او د په خبره اسټابلیشمنت نه غواړي چې په مرکزی رسنیو کې د امنیت پر موضوع له بحثونو سره په خیبر پختونخوا کې د دوی د ترګرۍ له منځه وړو ناکامه پالیسۍ ولسته په ډاګه شي.
د پاکستان کم جرنلستان دی او دغه سی کمرشل میډیا دا د مهره وایس دا هم د اسټابلیشمنت یو حصہ دا دی. زیات تر د بلوچستان ایشوز دی یا د خبر پختونخوا اغا د آی اس پی آر د پریس ریلیز دا اړه نه خوخلی. کله دلته خلک پاسی تاسو وګوري سوات نوونسا وزیرستان مومند باجوړ ټول زینو کې د طالبانو په ضد خلک پاسی دو د پاکستان میډیا کې یو ځکه مغه تا کوریج ملاونه شولو.
یا د وی چې د پاکستان پوزو په وار وار ویلي چې حکومتي چارو کې مداخلت نه کوي او په خبره یې چې دوی په پوزي عملیاتو سره زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. حکومت هم وایي چې رسنۍ یې خپلواک دي، خدا په داسې حال کې دا پاکستانی خبر جال ارشد شریف چې په پاکستاني ادارو یې نیوکه کولې د اکتوبر پر درویشتمه په کینیا کې وجل شو. البته حکومت د دې وجنې د پلټنو امر کړی. تر دې وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په مارچ میاشت کې ویلي وو چې پاکستان کې د بیان ازادي محدوده شوې. د دې سازمان په راپور کې راغلی وو چې په 2021 کال کې خبریال افسر علم په یوه حمله کې جوبل کړل شو. د سازمان په خبره هم دغه کال په مئی میاشت کې په خبریال اسد علي تور تشدد وشو. سازمان وایي که یو خوا تر اوسه دغه دواړو پیښو پلټنې مکمل نشوي، نو بل خوا پر اسد تور شوې حمله چې کله خبریال حمید میر راپورته کړه، نو پر ټلویزیون د نوموړي کیپیټل ټاک خپرونه بنده کړل شوه او پر ریاستی ادارو تور پورې کړل شو چې د هغوی د فشار له کبله دا خپرونه بنده کړل شوه.
دا مشال ریډیو ده.
دا شوال اوسیدونکو په کخیلو، جانی خیلو، کابل خیلو او ګربز حکومت یو ځل بیا شوال ته د واپسې د شوال ډو میسایل جوړولو او هلته د خپلو ړنګو کورونو د ماویزې غوښتنه کړې. دغو قبیلو په بکخیلو کې بیا جرګه رابللې وه. مشران وایي چې حکومت یې په غوښتنو غور نه کوي، نو ځکه احتجاج ته مجبور شوي. د سیمې انتظامي چارواکي وایي د دوی د مسلو په ختمولو کار روان دی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د یادې غونډې یو ګډونوال او عوامي نېشنل ګوند بکاخیل وغړی ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې د ولی قبیلې په سطح جرګه وشوه چې پکې بکاخیل، جانی خیل، ګربز او کابل خیل شامل دي. دوی د خپل شوال نه د کلونو نه بهر دي، ورته د خپلې سیمې شناخت هم لا نه ورکړل کیږي.
مطالبه دغه دو چې میشته ده د شاول خپل کې حقوق دي هغه د روکړل شي، روډینا ور جوړ شي. میشته ده جنوبی وزیرستان سره چې د کیمه بونری دو هغه د مطلب میشته واضح شي. میشته د ډومیسایل درکول دي د کډوالې چې کیمه حقوق وي تر وسره هغه میشته نه دیر کړی. میش کېری نه ډنګ دي، میش هر شای د کاروبار میدونینه غیر بوت شوی دي. د حکومت نه دغه غوښتنه کی چې د میشره دغه مطالبه ومنل شي.
د یادې جرګې یو بل ګډونوال او بکاخیلو ویلیج کونسل چیرمین حاجی اسدالله وزیر وایي چې دوی د شاول چې کم نقصان شوي هغه ماویزې غواړي.
غټه مسله یې میر د حد بندې دو د شاول د حد بندې جرګه د ټول اولی په نوم د وشوله دا پریکړه وشوله چې سه پر امیشته دغه حقوق ملو شوي نه وي د شاول ولا یو میر بل اخر مجبوریږي روډ بندوي د میران شاو د باندې چې کی مروډ ان شاء الله دا به میر د دغه احتجاج د پوره بندوي خو میر وال د حکومت نه دا اپیل لای چې په دا خبره بند غور وکړو د امیش خبره ومنل شي.
د شاول اوسیدونکو دغه غونډه او غوښتنو په اړه مچکله د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی چارواکو سره تماس ونیو، نو یو اعلی چارواکی چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې شاول لا هم کلیر شوی نه دی، خو د کلیر کولو عمل روان دی. د شاول خلکو ته هر کال هلته د ځنغوزو راوړلو لپاره ورتللو اجازت هم ورکړل کیږي، خو دوی مستقل پاتې کېدلی نه شي ځکه چې لا کلیر شوی نه دی او د غلطه خلق ستانه کړی نه دی. نو موړی وویل چې د شاول ډو میسایل جاری کولو کې لکس قانوني ستونزې دي چې زر به حل شي. سیما د نور کلیر کړي او حدود دی ورته وټاکي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو. د کوټې بلوچستان پوهنتون ته د نومبر په 13مه د ملیشي سرتیری ورغلل او پزده کوونکو لاټی چارج وکړ. د پوهنتون زده کوونکي وایي هلته د ملیشي ځواک د 2014 راهیسې پروت دی او دا د دوی تعلیمي هلې سلې متاثره کوي. بلخوا د پوهنتون انتظامیه وایي د ملیشي ځواک د پوهنتون د دروازو پورې محدود دی او په انتظامي چارو کې مداخلت نه کوي، خو زده کوونکي وایي هلته د ملیشي سرتیری د زده کوونکو په هلو سلو نظر ساتي. تفصیل له فرخندې اسد نه.
د کوټې بلوچستان پوهنتون ته د نومبر په 13مه د اف سی ځواک ګڼ سرتیری ورغلی وو. په ټولنیزو رسنیو هم په دغه ورځ یو داسې ویډیو خپره شوې چې پکې ښودل کیږي ملیشا سرتیری د ځینو زده کوونکو د نیولو هڅه کوي. د بلوچستان پوهنتون د بلوڅو زده کوونکو د سازمان یو مشر عزیر بلوڅ د دسمبر پر لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل کله چې هم په پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ او یا یې د انتظامی سره څه مسله راځي نو د ایف سی ځواک سرتیری په کې مداخلت کوي.
دا داسې وا چې د زده کوونکو د دوو تنظیمونو ترمنځ جګړه وشوه، نو تاسو ولیدل چې د ملیشیا سرتیری ورغلل او دوی یې په کوتکونو ووهل. داسې یوازنۍ پیښه نه ده، له دې وړاندې هم داسې شوي دي. په پوهنتون کې چې دننه څومره هم مسلې راځي نو د ملیشیا ځواک مداخلت کوي.
ما په دې اړه د بلوچستان پوهنتون له انتظامی وپوښتل چې د ایف سی سرتیری ولې د پوهنتون په انتظامی چارو کې مداخلت کوي. نو د پوهنتون یو انتظامی چارواکی د نمونه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل هلته ایف سی اوس نشته او نه د پوهنتون په انتظامی چارو کې څه مداخلت کیږي.
دلته د ملیشا ځواک هیڅ موجودیت نشته، دا خو دلته د زده کوونکو د دوو تنظیمونو ترمنځ څه مسله شوې وه، نو ځکه ملیشا سرتیری راغلل. ګینې هسې خو سم نشته، دا داسې وه چې د ځینو زده کوونکو حاضري پوره نه وه، نو هغوی د امتحان اخیستونکي یا اگزامینر ته بد رد وویل او دا مسله جوړه شوه. دا خو زمونږ خپل پولیس او ملیشا ځواک دي، دا ټول کار د انتظامی دي. د ملیشا ځواک دلته هاستل نشته، د امنیت په غرض د پوهنتون د دروازې پولیسته او نور نشته.
خو عزیر بلوڅ وایي هلته د ملیشا ځواک د 2014 کال راهیسې موجود دی.
دا خو دروغ خبره ده، دلته د ملیشا سرتیری په اصل کې هم دي، دلته د لوبو کمپلیکس هم د دوی په قبضه کې دی. د پوهنتون درې لوی دروازې دي او په درې واړو دوی ناست دي. په خوا خو شمیره ډیره وا او اوس یې کم کړی ده، خو د ورځې سلور پنځه ګاډي خامخا ځي راځي.
بلخوا د بولان میډیکل پوهنتون یواز تکونکي او د بشري حقوقو فعال ماهرنګ بلوڅ مشال ریډیو توای په بلوچستان پوهنتون کې د ملیشیا سرتیرو موجودیت پوز تکونکو کې وی راخوره کړی او دوی دا مسله سو واری پورته کړی، خو صوبائی حکومت پر چھپا خلا دی.
تو جو آپ نے ایک 30 سیکنڈ کی فوٹیج میں دیکھا اس سے بدتر حالات ہے یہاں پہ.
تاسو چې د 10 سیکنڈ کومه ویډیو کتلې دا لاغینا حالات زیات خراب دي. دلته د بلوچستان تکونکو سیاسي حلې سره خلری خبره ده، دلته دسته کړې او پر امنه ماحول هم نشته. کټوست تکونکو یو ځای ناسوی نو هم دا معلومات کیږي چې دوی په څه خبرې کوي. دسته کونکو پروفایلینګ کیږي، دوی زورول کیږي، حتی کو څوک چرته د بشري حقوقو د کوم فعال سره هم ویني نو کور ته فونو ناراضي. د تربت په پونتون کې خود دې نه هم بد حالات دي، هلته به هر څه کوم کې یو فارم ډکوي چې دې به په هیڅ یو سیاسي عمل کې نه ښکېلېږي.
بلخوا د بلوچستان د لوړو زده کړو صوبایي وزیر میر نصیب الله خان د دسمبر په لومړۍ نیټه اول د تا په دې اړه سم معلومات نشته. نوموړي زیاته کړه چې هلته د ملیشیا سرتیرو په موجودګۍ هم سم معلومات نه لري. د بلوچستان پوهنتون د هغو دوو زده کوونکو د لادرکۍ هم د یو کال نه زیات وخت وشو چې تیر کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د یاد پوهنتونه لادرکه شول. په دغو کې یو د سهیل بلوڅ او بل د فسی بلوڅ په نامه دي چې د پوهنتون د مطالعه پاکستان څانګې زده کوونکي وو، لای هم څه درک نه لګي. د کوټې ښار په سریاب سړک بلوچستان پوهنتون په 1900 کال کې جوړ شوی وو. دا د هغه صوبې یوازینی لوی پوهنتون دی چې د صوبې د ټولو سیمو زده کوونکي په کې لوړې زده کړې حاصلوي. په 2014 کال کې هلته د ملیشیا سرتیری د امنیت ټینګ ساتلو په غرض ځای پر ځای شول. دوی د پوهنتون په ځینو هاسټلو او د لوبو په کمپلیکس کې پاتې کیږي. د پوهنتون ځینې زده کوونکي وایي دا وخت یې شمیره کمه ده، خو لا هم هلته موجود دي.
د خیبر پتیرا دره کې د بیړنۍ مرستو ادارې ریسکیو یو دوه مرکز پرانسته شوی. د خیبر د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي پرون مشال ریډیو تویل چلته پتیرا لرباخ کې په دستي توګه په بیړنۍ حالاتو کې د خلکو د ژغورلو لپاره ایمبولانس ورکړې او عملی ورته ګمارلې. تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرحات چینواری په ریپورت کې.
د خیبر د تیرا درې په لرباخ کې د ریسکیو یو یو دوه دوه مرکز خپل کار پیل کړ. د دغه ادارې چارواکي وایي چې په لرې پرتا تیرا دره کې د نوډان دي داسې سہولت نو موجود چې د بیړني حالاتو په وخت کې خلک ژغورلی وای. د خیبر ضلع د ریسکیو یو یو دوه دوه یو چارواکي مقصود عالم د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دستي توګه یې هلته د دغې ادارې عمله وګمارله او خلک به ترې استفاده پورته کړي.
سمدستی توګه باندې هلته یو ویل اکویپډ ایمبولینس او لس کسان د ریسکیو 112 عمله په غزي کې ودرولې شول چې عوامو الناس ته په هر قسمه ایمرجنسی په دوران کې سہولیات فراهم کوي، چې په هغه کې روډ ټریفک حادثات دي ور سره وسه میډیکل حادثات دي، دغه رنګي چې څوک وسوځي نو هغه د پاره به سہولیات په ځکه موجود وي او عوامو الناس ته به کویک ریسپانس کوي د ایمبولینس.
د تیرای وګړای هاشم خان پرده وای په تیر بدمنه کې په وخت طبي امداد نه رسیدو لامل ډیر خلکو خپل ځانونه لا سور کړي، خو وس هلمند دي چې په سخت وخت کې بورته د خلکو د ژغورلو سہولت موجود وي.
لکه ووریم کیږي او غرونم دي او خلکو ځانونه د لا سور کړل، روډ مساله لره رو تاګ مساله پلیار کې به ډیر زخمیان ډیر داسې چې اکسیډنټ په وشو چې هسپتال لره رسوي یا باډې رسوی یا کمپلیکس شیرپاول رسوی په دالیار کې وسرمړشي په دا کې وسلور 15 غنټه لګي په ټایم ار یو زویل په ټایم باندې زون رسوی. نو دغه وجنه د مونږ د توکو چې ان شاء الله اتیرو خلکو له ډیره فائدې ورسیږي.
د خبر تنظیمي چارواکي وای چې تیر درکې په خوا د حکومت عملداري نه و، خو په 2014 کې هلته د پوزي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړل شوې او امن په بحال شوی او کډوال ورستان شوی. په دې ورستو کې تیرا میدان ته د سب ډیویژن درجه ورکړل شوی او حکومتي چارواک ویلي چې هغه ټول ادارې به ورغزوي چې کومې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو ورستو د قبایلي ضلعو نور برخو ته غزول شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
د خصوصي یا مازورو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت خیبر پښتونخوا صحت محکمې لخوا د صوبې د مختلفو بدني مازورو ښکار کسانو لپاره د لوبو تابع شوې وه. دا لوبې د زیارت په ورځ د سهار نه تر ماښامه د اسلامیه کالج پېښور د لوبو په میدان کې وشوې. برخه اخیستونکو مازورانو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او ویویل د دې لوبو بیا بیا تابع دي وشي. په دې اړه پېښور نه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
پېښور اسلامي کالج کې ترسره شوې دغه د خصوصي یا د بیلابیلو مازورو ښکار وګړو لوبو سیالۍ کې برخه اخیستونکو وینا وه چې باید کم خلک د مازورو ښکار دي نو زموږ دا لوبې او منډې دې وګوري او په کورونو کې د ناستې پر ځای دې بهر راوځي او څه نه څه کار کې دې برخه واخلي، نه چې په بل چا یا په خپلې کورنۍ بوج جوړ شي. د پېښور مقصود جان چې د کرکټ لوبغاړی هم دی پدې حق لوي
ډیسیبل لکه چې کورونو کې کم ناست یغي بور فلار تم پکار دي چې مونږ اوینی مونږ سې کې چې اغین کور کې نه کینی زدار خپل ما پېښور یونیورسيټي نه بیا وکړه او لګیا ما اوس پېښور کلب نه ګیمم کوم دا 2011 نه پېښور کلب سره ټچ یم. ډیسیبلټی ایبلټی دا ډیسیبلټی نه دا مونږ خپل ډیسیبلټی جوړ کړی زمونږ لکه زیات تر غریب فیملی نه چې کم خلک دي اغي مور پلار دا وی چې بس دا ډیسیبل دي بار سن شي کولی هر څه کړی خپل یو غریب فیملی نه زما تعلق دی زما پلار خپل ځمیداری کې او زه راغلی مدار نه کوم مخکې زوین چې ټیچر جوړ شمه او خپل دا زړه خیرات چې نور سره شیر کوم.
د مردان شیرخان وای چې کرکټ او د منډ شالو کې دوی برخه خلی او وای دوه به غټي
ډیر د خوشاله مقام دی زګه چې غون سپیشل پرسن راټول شي وي دي او دی یو ورځ د فار راغلی دی زیاتر غون شي وي دي او خو او سلیم مکمل بولند دي الحمدلله خو خوشاله او اس داسې کم نه مخصوصي کې نه خپګان مخصوصي کې د الله کرم دی ان شاء الله ریس او کرکټ میچونه دی او امید در به ساتم چې دوه به غټو که خیر او کم چې مطلب دا غیرونه به ایګان دي نو هغه دی ول سپورټ ورکو دی ادارې ته دی
دا صحت محکمې په مرسته د دغه پروګرام تابع کوونکي د نړیوال سور سریب پېښور ویان اعزاز الرحمن مشال لیډو ته وایي چې دا ټول د لوبو او سیالو مقصد عام اولس کې د دوی په خلا بیداری راوستل دي.
د دې ټورنمنت بنیادی مقصد دا دی چې خلکو کې یو سماجی آگاهی راشي چې دې خلکو لا پراپر اپورچونټی ضرورت دې خلکو باندې ترس خړلو ضرورت نشته. ټورنمنت کې دیزل چې دې بلایند کرکټ کیږي لګیا ده دې کې ویل چیئر کرکټ دا ټیبل ټینس دا سب بورډ گیمز دی فائن آرټس مقابلې هم دي د دې ډېر زیات پارټیسیپیشن خدي د دې اکټیویټیز کې د خلکو د پاره ډېر زیات سستینیبلټی برازي ډیس ایبلټی نه ډیس لری کول نو ایبلټی شو کول چې دا د بنیادی مقصد دی.
د متحده قومونو یا یو ان لخوا هر کال 3 دسمبر د مازورو ښکار یا خصوصي افرادو نړیواله ورځ باندې کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د ماخام 5:30 بجې او شوې لند خبرونه لا بوريوال کا کډور.
باجوړ امن جرګې اعلان کړی چې د بدامنۍ پر ضد به د ډسمبر په وروستۍ اونۍ کې پراخ احتجاجي جلسه کوي. دا پریکړه د ډسمبر پر لومړۍ نیټه د باجوړ په مرکز ښار کې د یاد جرګې د مشرانو په غونډه کې شوې ده. د غونډې یو ګډونوال او د پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان مشال رډي تو ویل حکومت د روان کال په اگست کې له دوی سره د امن پر ځای کولو لپاره کړې یو ژمنه هم نه ده پوره کړې. د خیبر پښتونخوا حکومتي او امنیتي چارواکي وایي دوی په صوبه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې پرون د نجونو پر یو سکول د وسلوالو په ډزو کې یو ځایي تن وژل شوی او د پوځ یو سرتیری ژوبل شوی دی. د اعظم ورسک تاڼې د پولیسو مشر عالمگیر مسید د ډسمبر په لومړۍ نیټه مشال رډي تو ویل د نجونو پر ښوونځي آرمي پبلک سکول کې د یوې غونډې پر مهال برید شوی. تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی زمواري منلې. پښتونخوا ملي او امید ګوند نن د خپل بنسټ ایښودونکي او د پښتنو د یو ملي مبارز عبدالصمد خان اڅکزي 49 تل مانځي. په خان شهید مشهور عبدالصمد خان اڅکزي د 1908 کال د جولای پر 1 د ګلستان پاینت الله کاریز کې زېږیدلی و. د آزادی اروپا راډیو مشر د طالبانو لخوا د خبرونو د ترانسمیټرونو تړلو اقدام خواشنونکي بلل دي. د آزادی اروپا آزادی راډیو عمومي مشر جیمی فلای د ډسمبر په لومړۍ نیټه هوډ ښودلی چې د آزادی اروپا آزادی راډیو به خپل ادارتي تګلاره د دې لپاره بدل نه کړي چې ګواکې خبرونې دوام وکړي او یا هم په دې خاطر به د طالبانو غوښتنې ومني. د امریکا او فرانس ولسمشرانو بیا ژمنتیا ښودلی چې پر اوکراین با د روسیې د یرغل پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. امریکایي ولسمشر جو بایدن او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون دا څرګندونې د ډسمبر پر لومړۍ نیټه په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو کتو وروسته شریکي خبري غونډې ته کړې دي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. په شام کې د داعش مشر ابو الحسن الهاشمی القریشی وژل شو. القریشی د داعش دریم مشر دی چې د ډلې د مؤسس ابو بکر البغدادي تر مرګ وروسته وژل کیږي. البغدادي د 2019 کال په اکتوبر کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شو. تفصیل په دې رپورت کې.
اسلامي تبلیغ ډلې یا داعش ومنله چې مشر یې په روسیې کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دې سختریز ډلې ویان په یو شخیص پیغام کې چې پرون یې خپور کړ یوازې د ابوالحسن الهاشمی القریشی مړینه تایید کړه، خو په دې اړه یې نور جزئیات ور نه کړل. دا د داعش دوهم مشر دی چې سږ کال په داسې وخت کې وژل کیږي چې دا ډله هڅه کوي په عراق او سوریه کې له خپلو پټو ځالو بیا خونړۍ حملې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې القریشی څه باندې یوه میاشت مخکې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی، خو دا څرګند نه ده چې پرون یې څرنګه اعلان وشو. د سپین ماڼۍ ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې وویل چې د داعش د مشر د مړینې د خبر هرکلی کوي، خو د دې پیښې د عملیاتو په اړه تفصیلي معلومات ورسره نشته چې له رسنیو سره یې اوس شریک کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني په وینا داعش لا هم په سیمه کې یو ګواښ دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د سوریې هغو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې وه د درا ولایت په جاسم کلي کې د داعش یو شمېر وسلوال وژلي دي. د ډلې په راپور کې څرګنده کړې وه چې په وژل شویو کې د داعش یو عراقي مشر هم شامل دی چې د نشتې پر مهال په ځان پورې تړلي چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې وه. تر دې مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمی چې هغه هم القریشی تخلص کاوه په فبروري کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو د یوه برید پر مهال وژل شوی و. د داعش ویاند ابو عمر المهاجر وویل چې ابوالحسن القریشی د داعش نوی مشر ټاکل شوی دی، دی د پخوانی مشر زوی دی. د داعش د مشر وژنه د دې ډلې لپاره چې په 2018 کال کې په عراق کې او 2 کاله وروسته په سوریې کې ځپل شوې وه سخته ضربه ګڼل کیږي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په لنډو څپو 2,000 + 10,000 + 1,500 + 15,000 + 15,000 + 15,000 کلو هرتز واوري.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په افغانستان کې اوسنۍ بشري وضعیت اندېښنې وړ بللې دي. هغه ادارې په ټویټر په بیان کې ویلي د ژمي پر راتګ ګڼ افغانان کورونو ګرمولو او خوړو ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر له نړیوالې ټولنې نه د مرستو غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنری وایي په میلیونونو افغانان سږکال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودېدو او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو لبیا واکمنۍ را وروسته چې پروسه شکل اوړې کابل ونیو ګڼو مرستندویانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې لروان اقتصادي وضعیت شکایت کړی. دوی وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسی شي.
پکتیکا دی ولایت نه خبرې کوم د کوم مرستې سراځي د ولایت په صاحب ولسوالو ترازی د مشخوران او غریبانان د کارټو ته لاسرسي نه لرو. هغه خلک کارټو نه خريسي وسته
دا مرسي وسکون برسي ترازی دا پر اوځي باندې د وزو ملکان ټاکلې دي. ملکان پر کلی خپل شناخت لري هغه نشته کې نور کار د پاتېږي.
زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ موسساتو او چارواکو ټول نه داخله کوي چې اولي واجب مکوي بیا واجب کوي چې کار پاتې دی وکړي.
بل ورته د ملګرو ملتو د مرستو د همشغی دفتر یا اوچا وایي چې د بشمیره ستونزو سربیره په افغانستان کې نړیوالې مرستې اغیزمنې ثابت شوې دي. اوچا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکل ژمی هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. وچاله نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونه سپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د ژمي له را رسیدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره صلیب تیرونه د نړۍ له هیوادو غوښتل چې په افغانستان کې له اړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نشتې 1,000,000 افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا ورته سخته کیږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلس نیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په صوبه کې د میشتو افغانو افغان کډوالو لپاره په کورونو کې د کاروبار کولو روزنیز پروګرام جوړ کړو. د یو ورځنی روزنیز پروګرام ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل دا ډول غونډې مهارتونه زیاتوي او کاروبار ته ګټه رسوي. د اسمت علی شاه رپورټ.
دا نومبر په دیرشما په خبر سرحد چیمبر اف کامنس او د کډوالو نړیوال ادارې په خیبر پختونخوا کې د میشت افغان کډوالو خزو لپاره د یو ورځنی تربیت تابع کړی و چې پکې افغان کډوالو زنانو ته په کور دننه د کاروبار چلولو او کاروبار ته د وده ورکولو طریقې وښودل شوې. تربیت کې شریک افغان کډوالی سیدی مشال ریډیو ته ویل چې لدې لواندې هم دا ډول ټریننګونه کړې دي او اوس یې کاروبار وده کړې ده.
د دې ټریننګ نه مخکې د ما د هنر سره شوق او هنر می مطلب ازدو خو پیسې بچانه راکولې کاو بم کلی کور کې بم لګ لکاو نو بیا موږ د یونیسیار او د ایساری سپینه دا ټریننګ واخیستو. بس اول خو چاره ته اجازت نه راکو نو بیا می شکر دا میډم می او رور می ز سپورټ کړم او یونیسیار او ساری اس پی سپورټ کړم دا غي مدد او شکر د نن د ما یو کاروبار دا یو بزنس می دا اول می پکور کې کم تم کو اس می خپل مطلب دکان دا یو سنټر می دا چې سټوډنټ تیرا سره
دا سرحد چیمبر اف کامرس په خبر وایس پریزیدنت انیلا خالد مشال ریډیو ته وویل چې دې تربیتی ورکشاپ ته د صوبې بانکونو او نور ځینې ادارې هم راغوختي چې افغان کډوالو زنانو ته ضروری مشینری ورکوي او نور امداد ورسره هم کوي.
مونږ دلته کې چې د افغان خواتین د پر اسپیشلی مونږ بانک اف خیبر چې زمونږ د صوبې بانک ته هغه مونږ راغوخته دي مونږ غي د پاره چې مونږ غي لکه فسیلیټیټ کو چې غي خپل اکاونټ څنګه کولاول شي اکسس ټو فاینانس میډا مو راغوخته د سمیډا یو خیداره ده هغه گرانټس ته پاره ډیر زیات زمونږ خواتین لا کار کوي ورکي. بل خبره چې مونږ فرست وومن بانک هم راغوخته دي مونږ مختلف ادارې راغوخته دي صرف د دې لپاره چې مونږ وایي چې زمونږ د خزي زمونږ د افغان خويندې مندې او لونه چې دا دې ته څه فائدہ ملاو شي او د دې دا کاروبار لګ مخکې لاړ شي.
ورکشاپ کې د افغان کډوالو زنانو لخوا په ګوتو جوړ شیان هم خرستا اخودي شي. دا کډوالو د نړیوالې ادارې د یو رپورت تر مخه په خیبر پختونخوا کې له 200 زیات افغان کډوال جون کوي چې پکې د زنانو شمیره له سړو سیوا ده. زیاتره کډوال د صحت تعلیم او د کاروبار د نشټوالي ستونزو سره مخ دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د دسمبر لومړی نیټه د ایډز ناروغۍ مخنیوي او پاړې د آګاهۍ له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. ملګري ملتونه وایي حکومتونه باید د ایچ آی وی په نوم د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول اداره وایي په هغه صوبه کې په ایچ آی وی دخته رجسټر کسانو شمیر شاوخوا 15,500 دی. خوشنونکي وایي ښایي واقعي شمیر له دې زیات وي ځکه چې په ټولنه کې د ایچ آی وی او ایډز لرونکو په وړاندې حساسیتونه دي، نو ځکه ځینې خلک خپله ناروغي پټوي. روغتیا پالان وایي که په وخت ایچ آی وی درملنه پیل نشي نو په ایډز ناروغي اوړي چې بیا علاج نه لري. انیس اجمل موضوع روښانوي.
ملګری ملتونه نن د ایډز نړیوال ورځ لمانځي. دا اداره وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وایرس وبا او د ځینو نورو نړیوالو بحرانونو له وجې د ایچ آی وی خلاف هڅې او وسایل کم شوي چې په نتیجه کې د میلیونونو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې هم هر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغان ثبتېږي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز مخنیوي ادارې مشر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې صبح کې له دوی سره تر اوسه د ایډز څخه د پاسه 15,000 کیسونه ثبت شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د صبح په بیلابیلو ډیویژنونو کې صحیح مرکزونه جوړ کړي چې پکې د ایډز د ناروغانو وړیا درملنه کیږي. اصغر خان دا هم ویل چې دوی په روانه میاشت کې په میرامشاه، باجوړ، پاړه چنار، سوابه او سوات کې د ایډز د ناروغانو د درملنې نور مرکزونه جوړوي.
چې څومره د دنیا مطلب ایکسپرتس دی هغه یو اپیډمیک استیمیشن ماډل استعمالي نه داږي په حساب خو هغه وایي چې اسامشن دا دی چې پورا خیبر پښتونخوا کې 27,000 پیشنټ پکې پیکې کې ایکسپیکټ کوي ایکسپرتس. خو موږ سره ان ګراوند چې کوم رجسٹرډ دي موږ سره 15,000 مریضان دي. موږ سره ټوټل اوسه پورې ټوټل پیشنټ دا کال کې 700-800 مریضان نوی راشي. ډیفرنٹ هیلت انسټیټیوټس میډیکل کالجز کې دلته زمونږ یو ډېر ښه روبست اویرنس کمپین ان شاء الله موږ پلان کړی دی او دا به د 30 تاریخ نه شروع کیږي ان شاء الله دسمبر ټول میاشت کې.
ملګرو ملتونو د 2000 کال پر رپورٹ کې ویلي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی د 1,03,000 نه زیات ناروغان دي. د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د ایډز ناروغانو د سانګې مشر ډاکټر نایلا د دې ناروغۍ علامات په دا ډول بیانوي.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایچ آئی وی کا وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہے نا بلڈ، ایچ آئی وی وائرس جسم کا بدن داخل مدافعت پہ کمی دوشی، خلا پخشی، تبوی وزن پہ کمی دوشی، پترخ او یا پسٹ ہونڈان جوڑ شی، لیوی انہی نہ زیات وقت پورے ورتا ہے زہم بھی نو دا پلومڑی کی علامات بھی او چی سمرا ورسر انسان کمزوری گی نو دمرا نوری بیماری ہم مرتبیا لگی تپدک او نمونیا وغیرہ.
پاکستان کې د ایډز مخنیوي پروګرام په خاني مشر ډاکټر بصیر اچکزی بیا وایي چې د احتیاطي تدابیر لپاره د ایډز مخنیوي ممکن نه دي. نوموړي زیاتوي چې د حجامت په وخت پاکو آلاتو نه کارولو، استعمال شوی سرنج او د ایچ آی وی جراثیم لرونکي وینې څخه هم لګیدای شي.
ایچ آی وی د یو وایرس د وجې نه پېښېدونکې یو ناروغي ده. بیا چې کله د ایچ آی وی بغیر د علاج پاتې شي، ان د دې د وایرس په دوايان په ذریعہ باندې دا کم نکړل شي نو دا بیا بدلیږي په ایډز کې چې ایکوایرډ ایمیون ڈیفیشنسی سنڈروم ورته وایي. ان دا یو مجموعه سی د ډیرو ناروغیانو د دا قوت مدافعت د مریض دومره کم شي چې هر کوچنی وړه ناروغي د دا د صحت د خرابۍ سبب ګرځېدلی شي. د ایچ آی وی چې کوم وایرس دی دا هغه سره د بچاو طریقې دا دي چې په کار دا دی چې موږ خپل ژوند صفا ستره تیر کړو. وینې د لګولو په پروسس کې په کار دا دی چې هغه وینه د ایچ آی وی سپاک وینه وي، دغه ټیسټ کړل شوی وي. په کار دا دی چې هغه په یو سرنج باندې وار وار پیچکاریانې ونه لګي، یا دوه کسان یا درې کسان دغه پیچکاری په کار دی چې یو بل سره ګډه نکړي.
ډاکټر ان وای چې د ایډز ناروغانو د زیاتېدو یو لامل دا هم دی چې اکثره خلک دا ناروغي پټو ساتي. په پی خبر کې خبريال عمر فاروق چې اکثره د صحت په موضوعاتو خبرونه جوړوي وای چې په خیبر پښتونخوا کې د ایډز د ناروغانو شمیره له 500 زیاته ده، ځکه چې د ټولنیزو بندیزونو له وجې اکثره دا ناروغان نه سپتيږي.
یو پیشنٹ هغه ډایګنوز شي د ایچ آی وی، هغه دا خبره پټاونه ساتي. ټیک دا اویرنس سیشنز کیږي مختلف زینو کې کیږي، مختلف سنټرې کولو شوې دي د پاره. اول ورځ ما یو خبر کتو چې په بلوچستان کې دی وای چې دې سره 7000 کیسز دي. نو هغه کیسز چې کوم رجسٹرډ کیسز دي، خو دا سي ډیر کیسز دي، په زرګونو دا سي کیسز دي چې هغه پټ پاتې کړی شي دي، صرف او صرف د دې وجه چې که خلکو ته پته ولګي دا نو خلک به دی آیسولیټ کی دی، سره پتا ګرا تک پری دی. نو نه دا خوراک سره لګي، نه دا ناشته پاسته سره لګي، نه دا میل میلاب سره لګي، نه چرته چا سره ودونو کې غم خاده کی سره ملو شي هغه سره بیخی نه لګي.
ملګرو ملتونو په نړیواله کچه د ایډز ته ختمول لپاره 2013 کال ټاکلې دي. د اداري ویلي چې باید پر اتلونکو وو کلونو کې د دې ناروغي د ختمول لپاره زیات نه زیات کار وکړل شي.
دا مشال ریډیو دا
لا تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتي جرګې غړي له خودلې چې لاغي ناقانونه ډلې سره د خبرو اترو بیا پیلې دو امکان شته. دا خبره په خوانی سېنېټر صالح شاه په داسې مهال مشال ریډیو ته وکړه چې تحریک طالبان پاکستان په کوټه کې پر پولیسو د نومبر 13 د بریډ ذمہواري ومنله. وسوالو طالبانو د نومبر 28 نه اته وشتمه د حملو بیا پیلولو اعلان وکړ. اوس پښتنه داده چې آیا حکومت به لاغې ډلې سره مذاکرات وکړي او کنه پوځي کاروایی د حل لاره ده؟ جواب یې په دې رپورټ کې دی. ل تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي جرګې غړي او پخوانی سېنېټر صالح شاه وای چې له ډلې سره مذاکرات د حکومت د وس کار دی، خو ورسره خبرې اترې لا بندې نه دي. نوموړي دا خبره د نومبر په 13 مشال ریډیو ته په داسې حال کې وکړه چې د نومبر پر 28 ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالو ته په پاکستان کې د بریدونو د بیا پیلولو امر وکړ. صالح شاه ویل په خبرو اترو کې سزند ضرور راغلو، خو یقین لري چې بیا به پیل شي.
پاکستان هم په دې کې نه دی چې دی وایي چې زه مذاکرات نه کول غواړم، او د تحریک طالبان هم دا جواب نشته نه راغلی چې یاره موږ مذاکرات نه کوو. خو زما معلومات دا دي چې هغه مذاکرات بند نه دي. څو نوی سیټ اپ رالو، نو پالیسۍ مالیسۍ ترتیب ورکول دا خو وخت غواړي. نو چې کله مذاکرات شروع شي بیا به اوربند هم پکې بند راشي.
صالح شاه البته کوم مشخص وخت ونه ښودلو چې دا خبرې اترې به کله شروع شي. دا وسلوالو طالبانو د حملو د پیلولو اعلان وروسته د نومبر په 13 په کوټه کې په پولیسو حمله کې 4 کسان وژل شول او تر 30 زیات ژوبل شول. طالبانو د حملو پیلولو وجه د دوی خلاف پوځي عملیات خودلې. ل دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شول چې د سولې د پروسې لپاره یو 50 کسیزه جرګه جوړه شوه، خو په ډسمبر کې هغه خبرې اترې معطلې شوې. روسته دروان کال په می کې د ټي ټي پی او حکومت ترمنځ د بیا مذاکراتو په نتیجه کې په جون کې اوربند د غیر معینه مودې پورې وغځول شو. خو په خوانی پوځي چارواکي ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته ویل چې د اوربند باوجود په امنیتي ادارو د طالبانو حمله او په ځینو سیمو کې د وسوالو خلاف وړې پوځي کاروایانې روانې وي چې اوس یې طالبانو په رسمي ډول د ختمولو اعلان وکړ.
دوه میاشتې وشوې تقریبا چې د سولې کم عملو هغه په عملي سطح باندې موجود نه و اوس دوی چې دا ختمه کړه د دې وجوهات دا دي چې دوی دا بے فشار راوړي چې دا خبرې ترې دوباره شروع شي. بل طرف ته حکومت د پاکستان کې یو مضبوط سیاسي حکومت نه دی او د سولې او د جنګ بیماري اخیستل دا ډېره ضروري ده. بیا په سوات کې یا نورو سیمو کې چې طالبانو کوم غړي ښکاره شو د هغې د وجه نه یو خوف او ایرې ترهې فضا جوړه شوه چې خلک راووتل. زه داسې ګڼم چې دا بیا به د دې شروعات کېږي. د خبرو اترو د لاره به امن راځي، د جنګ په لاره نه راځي. په دې کې ښه جلد ښه سل کاله شوی دی او که لس کاله نور هم وشي نور برګ ژوبله به وشي.
د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بیرسټر محمد علي سیف د نومبر په 9 په پېښور پوهنتون کې یوې دستوري ته په وینا کې وویل چې د وسلوالو ضد پوځي عملیات د مسلې مستقل حل نه دی او باید د سولې خبرې ختمې نه کړل شي. په پېښور کې شنون کې مشتاق یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د سولې خبرې اترې هله د ځنډ ښکار شوې چې کله طالبان په سوات کې ښکاره شول او د پخوانی فاټا انضمام ختمولو تر څنګ یې د غوښتنه کوله چې له وسلې سره خپلو سیمو ته واپس راځي. بیا د پوځ هغه لوړ پوړي مشران هم بدل شو چې د سولې د خبرو اترو دغه پروسه یې پیل کړې وه.
پاکستان کې پرس کاروي ډېر غټ کاروي شوې دي. هغه بیا دا خلک فالو کوي چې زمونږ قبایلي سیمو کې اوس کوم صورتحال دی نو هغه خراب دی. نو انته کې پولیس پوره پال دی نو فرنتي کور پوره پال دی او آرمی خو تقریبا ډېر ځینې وتلې شوې ده. نو اوس دا به کتل کېږي چې حکومت دې ته په کومه سترګې ګوري. دا نوې چې کوم آرمی شي به دا هغه سره ستراتیجي ده. بل یو پاکستان کې مشکلات دا دي چې دوی سره پیسې نشته. پخوا خو به نیټو په افغانستان کې امریکا وه د هغې مجبوریا نه وې نو پاکستان ته به هغې پیسې ورکولې. دلته به کاروای کېدې. اوس په هغه کاروای ضرورت هم نشته ځکه چې طالبانو په قبضه کې علاقې نشته. اوس خو ټول جنګ چې دی د انټلیجنس دی دوی څومره کولی شي چې خپل بارډر سکیور کړي او پاکستان
نا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې مرکزونه لرل. د پاکستان پوځ د 2014 کال په جون کې د هغه ډلې پر ضد په شمالي وزیرستان کې د ضربې اذب په نوم عملیات وکړل چې د هغه ډلې جنګیالو او مشرانو د پولې هغه غاړې په افغانستان کې ځایونه وموندل. تیر کال د اگست په میاشت کې په کابل د افغان طالبانو د قبضې وروسته په قبایلي سیمو کې یو ځل بیا د تحریک طالبان کاروایانې مخ په زیاتېدو دي. په ننګرهار کې سیمه ایزو خبریالانو د خپلو ستونزو د حل په موخه د دې ولایت اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له مسؤلینو سره ناسته وکړه. خبریالانو ویلي چې په کاري ساحه کې لا هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي او له مسؤلینو یې د حل غوښتنه کوله. بلخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو خبریالانو ته د ستونزو د حل او لازمو اسانتیاو برابرولو ډاډ ورکړ. تفصیل په دې رپورټ کې.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو خبریالانو د ستونزو د حل په موخه له مسؤلینو سره دا ناسته د نومبر په 10 نیټه په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې ترسره شوه. خبریالانو او د بیلابیلو رسنیو استازو ویل چې په ځینو برخو کې ستونزې حل شوي خو په ځینو نورو برخو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. په ننګرهار کې د خپلواکو خبریالانو ټولنې مشر ایمل زایر وویل
زموږ غوښتنه ده چې دغه ستونزې لا پسې حل شي، لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. په دغه برخه کې موږ د اسلامي امارت له مشرانو له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ ستونزو ته دې په وخت رسېدګي وکړي. هغه ستونزې چې دا اوس هم خبریالان ورسره لاس او ګرېوان دي د دې د حل لپاره دې دوی ګامونه پورته کړي.
په ننګرهار کې د مزل راډیو د نشراتو مدیر هارون هلال وویل اکثر وخت خبریالان په ستونزو او نیمګړتیاو باندې سیړنیز کار په دې نیت نشي کولی چې چارواکي ورته نورې ستونزې جوړې نه کړي.
هغه څه چې ستونزې دي په ټولنه کې نیمګړتیاوې دي هغه د لرې نه په کار نشي کولی. که کوي همدغه یو ستونزه ده چې بیا تر هغه سره کتل کېږي دوی تخریب کوي.
په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر یوسف ظریفي له مسؤلینو سره ناسته ګټوره وبلله. وی ویل مسؤلینو ورته ډاډ ورکړ چې خبریالان کولی شي چې په هره برخه کې معلوماتو ته لاسرسی ولري.
په دغه ناسته کې موږ هڅه وکړله چې خبریالان په ډاډ زړه باندې خپل هغه غوښتنې نیوکې او وړاندیزونه چې څه دي دا د چارواکو سره شریک کړي چې همدغسې وشول. خبریالان خپلې ستونزې او غوښتنې شریکې کړي او چارواکو ورته ځوابونه ورکړل، حل لارې ورته وخودلې او ډېر ژمنې وشولې. موږ په راتلونکي کې ورته نورې ناستې لرو تر څو دغه چارواکو چې کومې ژمنې کړې دي دا ژمنې تعقیب.
بل لور ته د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نور محمد حنیف وویل خبریالان کولی شي چې د ملکی ادارو تر څنګ له نظامی ادارو هم اړین معلومات ترلاسه کړي.
هغه ملکی ادارې چې په هغې کې وندویان نو هغې لپاره موږ وندویان مقرر کړ تر څو دغه د رسنیو اشخاص راځي دوی نه خبر ترلاسه کړي. استخباراتو ریاست قومندانۍ ولایت ویان دوی سره مونږ خبره هم تر سره کړی و چې هغه رسنۍ راځي تاسو کوم کلیکونه غواړي د خبر پاړه باندې تاسو سره خبر شریکوي تر څو د دوی د غژرنده همدغه اوبو باندې تر تازه پاتې شي د اطلاعاتو د لاسرسي پاړه باندې مونږ دوی ته ډاډ ورکړي په غډا پاړه باندې مونږ خپل اقدام هم تر سره کړی.
په افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په خبریالانو یو لړ محدودیتونه د دې لامل شوي چې خود سانسوري وکړي او په ځینې مسایلو چپه خوله پاتې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور ضلع انتظامی او د لوبو ادارې د نومبر په 10مه په نشې د روغدو کسانو لپاره په اول ځل د لوبو میله جوړه کړې چې پکې د پیښور د بیلابیلو سینټرو سل لوبغاړي راغوښتي وو. د هغو لوبغاړو وویل چې ډېر خوشحاله دي چې له نشې درملنه کېږي او د هغو لپاره د لوبو داسې میلې هم جوړېږي. تفصیل له پیښوره د عظمت علي شاه په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې د پیښور ضلع انتظامی په مرسته په نشه د روغ دو کسانو لپاره په ډومبي ځل د لوبو میله د نومبر په 10مه جوړه کړې وه چې پکې د پیښور د ټولو هغه مرکزونو ناروغانو ګډون وکړ چې له نشې درملنه روانه ده. په میله کې برخه اخیستونکي لوبغاړي شفیق احمد مشال ریډیو ته وویل خو اوس په دې خوشاله دي چې درملنه یې وشوه.
هلته چې کوم نشه حالات کې ډېر برابر نه وو، اوس الله پاک زندگی راکړه، ډېر ښه ژوند یې راکړل. دلته میلې راغلی یو، ډېر خوشاله یو، ډېر سپورټ یې کوو، ډېر توجه کوو، ډېر چکن دي جذبه جنون کوو. انشاءالله رسه کشي مونږ ګټله، انشاءالله کرکټ کې لګي وا بنګ ګټو.
د لوبو میله کې کرکټ، والیبال او د رسه کشي بشمول نورې لوبې هم شامل وي. د لوبو اداره وای چې په لوبو کې برخه اخیستل د نشینا د ځان ساتلو یو خلار ده. د پیښور ریجنل سپورتس افسر ذاکر الله مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو میله کې د بیلابیلو سنټرو سل لوبغاړي راغوښتي او راتلونکي د لوبو میلو کې به له نورو ضلعو هم لوبغاړي راغواړي.
زموږ ډیسټریکټ ګورنمنټ او ډیسټریکټ اډمنستریشن یو انیشیټیو واغستو دا ټول کسانې دا پلولو نه اوچت کوه دی ریبیلیټیشن سنټر ته واستو، دا ویل ته کې ریبیلیټیشن شو. او زمون کوشش دا دی چې ان شاء الله د پېښور ډیویژن نه پس دا پېښور ډیسټریکټ نه پس مونږ د ریجن په سطح ان شاء الله دا پروګرام د پوره کې پی په سطح چې کم ځکه مونږ ته دا ډرګ اډیکټس خاري دا به مونږ دا سره چتو ریبیلیټیشن سنټر کې به ورکو، دا غي به دوباره ګرومینګ کیږي او دا سه سپورټس اکټیویټیز هیلث اکټیویټیز مختلف اکټیویټیز به ته کو چې دوی وسره معاشره کې خپل کردار ادا کوي.
دا ضلع انتظامی په وینا چې د لوبو میله د نشې نه پاک پېښور په نوم د مهم یو برخه ده. دا مهم په ډومبه مرحله کې له پېښورې 2600 نشیان د درملنې سنټرو ته بوتلی دي. د صوبایي حکومت په وینا چې دا مهم به ډېر زر نور ضلعو ته هم وغځوي. دا ضلع انتظامی په وینا چې د لارو کوسونه د درملنې سنټرو ته بوتلي نشیانو کسانو کې سلور سلویخ له ایډز ناروغۍ هم متاثر دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدای شئ. د دې خبرونه روسته شی بو تر رسیدلی او لنډ خبرونه به ادله بوریوال کا کړو.
با جوړ امن جرګې اعلان کړی چې د بدامنۍ پر ضد به د ډسمبر په وروستۍ اونۍ کې پراخ احتجاجي جلسه کوي. دا پریکړه د ډسمبر پر لومړۍ نیټه د با جوړ په مرکز ښار کې د یاد جرګې د مشرانو په غونډه کې شوې ده. د غونډې یو ګډونوال او د پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل حکومت د روان کال په اگست کې له دوی سره د امن پر ځای کولو لپاره کړې یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې. د خیبر پښتونخوا حکومتي او امنیتي چارواکي وایي دوی په صوبه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې پرون د نجونو پر یو سکول د وسلوالو په ډزو کې یو ځایي تن وژل شوی او د پوځ یو سرتیری ژوبل شوی دی. د اعظم ورسک تاڼې د پولیسو مشر عالمگیر مسید د ډسمبر په لومړۍ نیټه مشال رډي ته وویل د نجونو پر ښوونځي آرمي پبلک سکول کې د یوې غونډې پر مهال برید شوی. تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ذمواري منلې. پښتونخوا ملي او امید ګوند نن د خپل بنسټ ایښودونکي او د پښتنو د یو ملي مبارز عبدالصمد خان اڅکزي 99 تل مانځي. په خان شهید مشهور عبدالصمد خان اڅکزي د 1908 کال د جولای پر 1 د ګلستان پاینت الله کاریز کې زیږیدلی و. د آزادی اروپا راډیو مشر د طالبانو لخوا د خبرونو د ترانسمیټرونو تړلو اقدام خواشنونکی بللی دی. د آزادی اروپا آزادی راډیو عمومي مشر جیمی فلای د ډسمبر په لومړۍ نیټه هوډ ښودلی چې د آزادی اروپا آزادی راډیو به خپله ادارتي تګلاره د دې لپاره بدله نه کړي چې ګواکې خپرونې دوام وکړي او یا هم په دې خاطر به د طالبانو غوښتنې ومني. د امریکا او فرانس ولسمشرانو بیا ژمنتیا ښودلی چې پر اوکراین به د روسیې د یرغل پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. امریکایي ولسمشر جو بایدن او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون دا څرګندونې د ډسمبر پر لومړۍ نیټه په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو کتو وروسته شریکې خبرې غونډې ته کړې دي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. زه مليحه میرزاده بوريوال کاکړ او تکنیکی همکار پلوشه درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماخام شپږ بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان خیال ساتئ. د الله پامن.